با هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخ تاسو هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د خبرونې ته هرکلی کوو چې تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د لیندیا قوسه سلرمه د نومبر 15مه په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر یې ور بیا له ځینو انتخاباتي ډلو غوښتنه وکړه چې د دوی د کار په وړاندې د مزاحمت نه ایجادوي. پایله خبرونو کېږي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنې کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلې دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنې کې د خپل یوه بهرني مامور د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د ټپي کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېر شپه ناوخته په یوه خبر پاڼې کې د خپلو کارکوونکو هویتونه نه دي ښوولي، خو پر افغان حکومت یې غږ کړی چې د برید عاملان عدالت ته راکاږي. د کورنیو چارو وزارت پرون تایید کړی چې یو بهرنی وګړی پرون ماښام د کابل په مکوریان کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې ووژل سو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې 15 ملکی وګړي هم ټپیان سوي دي.
د کابل ښار دریم مکوریان نهمه ناحیه پورې اړوند سیمه کې د ملګرو ملتونو پر موټر لاسي بم اچول شوی چې له امله یو بهرنی مړ او 15 تنه نور ملکی کسان ټپیان شوي، چې په ملکی کسانو کې 2 تنه یې د ملګرو ملتونو د دفتر افغان کارکوونکي دي.
د افغانستان جمهوري ریاست اجرایه ریاست، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او په کابل کې د امریکا سفارت هم دا حمله غندلې ده. د دې حملې مسؤلیت روسا چا نه دی منلی. د افغانستان او هند ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر وینی کومار او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ادریس زمان لخوا تبادله سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا موافقه د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د چارواکو لخوا لاسلیک سوې وه، خو سند یې پرون په کابل کې د دواړو لوریو ترمنځ تبادله سو. د لا معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو څومره وګړي د جرمونو له کبله د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږکال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شمس الدین تنویر پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دوی د ښځو پر وړاندې د تشدد 3 اتیا بیلابیلې پیښې ثبت کړي.
دریا ته پیشه خوشونت سب سو د زموږ د شوزو د څنګه په بابش کې چې زیاتر لفظي خوشونتونه د چې دا یو اړوي امر ګلی زنی اشخاص په دوم درجه کې د لاتکوب فزیکی خوشونت په جام کې راځي.
د کندهار د شوزو چارو ریاست هم د شوزو پر وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی تاییدوي، خو وایي چې په کندهار ښار او 9 ولسوالیو کې د شوزو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي سوي دي. راپورونه وایي چې پرون یک شمه په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال 14 کسان وژل سوي دي. له دې جملې و اعتراض کوونکي په جنوبي ولایت بصره کې وژل سوي چې یوه امنیتي چارواکي دا د مظاهرو له پیله یوه له بدو ورځو ګڼلې ده. څلور نور اعتراض کوونکي په ناصریه ولایت کې وژل سوي، یو تن په نجف او بل اعتراض کوونکی په دیوانیه ولایت کې وژل سوی. د عراق په جنوب کې له امنیتي ځواکونو سره په شخړې کې لږ تر لږه 150 اعتراض کوونکي ټپیان سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د اعتراضونو له پیل راهیسې د وژل سوو شمېر 342 کسانو ته ورسېد. په دغو اعتراضونو کې د پوهنتون محصلان هم برخه لري. د دوی له جملې یوه تن چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته وویل کله چې اعتراض کوو کوڅې نه چټلوو او ویجاړي نه پیښوو. هدف مو د خپلو غوښتنو ترلاسه کول دي چې په خپل هیواد کې په سوله او امن کې ژوند وکړو. که خدای کول د خپلو اعتراض کوونکو وروڼو په هوډ به خپل اهداف ترلاسه کړو. موږ محصلان یو چې پوانځي مو پریښی او په اعتراضونو کې شامل سوی یو. که خدای کول بریا زموږ ده. په زرګونو عراقیان چې ډیری ځوانان دي د اداري فساد او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي دي. د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د سوله ییزو اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. تر شپږ میاشتنیو حکومت ضد اعتراضونو وروسته د تېرې شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه بې ساري ګڼل سوې ده. یو ساعت مخکې تر دې چې د رایو مرکزونه وتړل سي 2,900,000 کسانو خپلې رایې وکارولې. لومړنۍ نتیجې ښیي چې د چین د قلمرو په دې ساحه کې ډیموکرات پلوه کاندیدانو د لومړي وار لپاره د ولسوالیو په 300 شوراګانو کې د 425 څوکیو له جملې تر نیمایي زیاتې ګټلې دي. په هانګ کانګ کې له پراخو اعتراضونو وروسته پرونی انتخابات د اجرایه رئیس کاري لم لپاره یوه لویه ازموینه ګڼل کیږي. دغه اعتراضونه له چین سره د هغې موافقې پر وړاندې د اعتراض لپاره پیل شول چې له مخې یې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کېدل، خو د مظاهرو له کبله دغه سند تصویب نه سو. میرمن کاري لم پرون په داسل کې چې خپله رایه صندوق ته واچوله رسنیو ته وویل لڅو میشتنیو ټولنیزو ناکراریو وروسته اوس موږ د ولسوالیو شوراګانو د سرژنیو انتخاباتو له ستونزو سره مخامخ یو. د هانګ کانګ مظاهرې د ډیموکراسۍ لپاره په یوه غورځنګ بدلې سوي او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لپاره چې په 2012 میلادي کال کې واک ته رسیدلی یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې د رومانیا غرب پلوه ولسمشر کلاوس یوهانس به هغسې چې تمه کیږي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې ګټون کوي. دی به وکولی سي په اسانۍ ویوریكا دانسیلا ته چې یوه کیڼ اړخې کاندیده او تر تېرې میاشتې د رومانیا صدر اعظم وه ماتې ورکړي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې IRES ادارې ترسره کړې یوهانس 55.5% رایې ګټلې او دانسیلا توانېدلی چې 3.5% رایې خپلې کړې. د کورس په نوم د نظر پوښتنې د یوې بلې ادارې په اټکل یوهانس شایي د ټاکنو 40% رایې خپلې کړې وي. کلاوس یوهانس تېره شپه په پلازمینه بخارس کې په خپله وینا کې وویل رومانیا وګټله، مډرنې اروپایي رومانیا، نن نورمالي رومانیا وګټله. رومانیایان د نن اتلان دي. د هغو خلکو شمیر د پام وړ و چې د رایو لپاره له کورونو وتلي وو. د نن ورځې تر ټولو ستره بریا دا وه چې رومانیایان د رایو ورکولو لپاره راووتل. د رومانیا د ټاکنو د مرکزی کمیسون په حواله پرون د ټاکنو پر شرایطو برابرو 3,000,000 او 2,00,000 کسانو برخه اخیستې ده. کلاوس یوهانس به د کیڼ اړخو تر 2 کلنې واکمنۍ وروسته چې له اداري فساد او له قضایي سیستم څخه له نارضایتۍ سره مله وه رومانیا یو وار بیا اروپا پلوه مسیر ته ورسمه کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وار بیا له ځینو انتخاباتي ډلو وغوښتل چې د دوی د کار په وړاندې مزاحمت نه ایجاد وي.
زمونږ غوښتنه د ټولو نام دا ده چې زمونږ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لاره کې پرېښي نه دی خوا تللی شو اوس نه خوا تللی شو نو څنګه مونږ پایلې اعلان کړو؟
حامد کرزی پر دې علت خبرې کوي چې د چین په بین الافغاني خبرو کې ولې برخه نه اخلي.
زما نوم زولار خو ښاغلی اشرف غني بیا د جسر مخالفت کړی نو بیا ما ورتول څه دی او څه زما ضرورت هلته نشته زما نظم.
په ننګرهار کې ژورنالستان شکایت لري چې چارواکي پر وخت معلومات نه ورسره شریکوي.
ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي هغه د ملي منافعو په ضد نه دي هغه باید رسنیو سره شریک شي.
ایران یو پوځي چارواکي د وروستیو اعتراضونو اصلي تنظیمونکو ته د سختې سزا غوښتنه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. تاسو آزادي رادیو ته غواړئ چې د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو یو بیا غوښتنه وکړه چې کمیسیون خپل کار ته پرېږدي. د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې پر سر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د معترضو کاندیدانو لانجه دوام لري. په تیرو څو ورځو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر له پیلېدو وروسته د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم پلویانو د هیواد په اوو ولایتونو کې د کمیسیون دروازې په زور بندې کړې دي او د رایو د بیا شمېرنې اجازه یې نه ده ورکړې. تفصیل له احمد تکل نه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو له ټیمونو غواړي چې کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه ورکړي. وروسته له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر پایل اعلان کړ، د عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې او د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټیمونو یې پر وړاندې مزاحمت پیل کړ. دوی کمیسیون او د ولسمشر اشرف غنی دولت جوړونکو ټیم په درغلي تورنوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو پروند د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. عام افغانان هم وایي چې روان مبهم حالت په تنګ کړي دي او غواړي چې کمیسیون د دوی د رایو نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی تیره شپه په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د رایو د شمیرنې پر وړاندې د مزاحمت له کبله دوی په دوو لارو کې پاتې دي.
زمنګ غوښتنه د ټولو نام دا چې زمنګ سره لطفا همکاري وکړي. تاسو خو مونږ په نیمه لار کې پریخو، نه دی خواتلې شو اوس نه خواتلې شو، نو څنګه مونږ پایلې اعلان کو؟ دا زمنګ لپاره بیا وغټ ستونزه ده. ټول نگران یاستو، دا خو دیموکراسي ده، نو په دیموکراسي کې او د سیاسي وضعیت
د ښاغلي عبدالله ډله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې د یوې ډلې په ګټه فعالیت کوي. د دې ټیم ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن نورستانۍ د غوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا کمیسیون له قانون څخه په سرغړونه تورن کړ.
زمون غوښتنه دا ده چې نتیجه باید په وخت اعلان شوی وای. کمیسیون نه باید دوه ځلې یا درې ځلې د پایلو اعلان نیټه ځنډولې وای، خو متاسفانه دوی په دې کې عوام فریبي وکړه، قانون څخه مخ وګرځاو، د یو مشخص ټیم غوښتنو ته سر ټیټ کړ او دوی خپل استقلالیت ونشتغلې. د تناقض اصلي مسؤل کمیسیون دی او کمیسیون باید ځوابګوی اوسي.
ښاغلی خوځون د ثبات او همپالنې د ټیم پر غوښتنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. نوموړې ډله غواړي هغه رایې باطلې شي چې د تلې له شپږمې مخکې او وروسته په بایومتریک دستګاو کې ثبت شوي. دوی د هغو څه کم 2500 محلونو او د 1023 نورو رایو باطلېدل هم غواړي چې معلومات یې د دوی په وینا نیمګړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره میرمن نورستانۍ وایي د دې شکایتونو د څېړنې لپاره قانوني بنسټونه شته.
ستاسی کومه نیوکه موجوده د قانون لمخې نلته منګه شکایتونه ته د رسیدګۍ کمیسیون لرو، بیا یالته محول کوي. اما موږ ته خو اجازه راکړي د یو خوا نیوکه چې څه وخت پایلې اعلاموي، د بل خوا په ولکه کې نیول د مرکزونو تهدید، د لرګیو سره راوتل، د پښولو پاشل، د شیشو ماتول، دا خو لاره د حل نه ده.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو حتی لومړني نتایج د معترضو ټیمونو د مخالفت له کبله څه کم دوه میاشتې وروسته هم لا نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د دې ستونزې د حل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید عبدالله عبدالله او د هغه له متحد جنرال عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې هم وکړې او ترې وې غوښتل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکړي، خو دې هڅو یې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. حمید کرزی وی ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر محمد اشرف غنی د مخالفت لپاره د پیکینګ په غونډه کې ګډون نه کوي. شغلی کرزی دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې کړي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په اړه د چین په ناسته کې د دې د ګډون په اړه د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له مخالفت نه پرده پورته کړه. خاغلی کرزی وای نیت یې درلود چې د چین په مرکز پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه په ناسته کې چې ویل کېږي څو ورځې وروسته جوړیږي ګډون وکړي، خو خاغلی غنی ترې وغوښتل چې په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. خاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
زما نوم زولارس، خو ښاغلی اشرف غنی بیا د جسر مخالفت کړی او ما ته حواله وکړي د مورونو په لاس چې ته په دې کې مس نو بیا ما ورته وویل څه دی او چې زما زولارس هلته نشته، زما نظم خپل نوم یې د جسر لرې کړي. بیا مو وروسته وکتله چې د ځینې نورو مشرانو مخالفت یې هم کاوه، خو د نورو پر موجودیت مې پولیس کې ټینګار وکړ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي اوس امریکا او طالبان غواړي چې افغانستان ته سوله راشي. د ده په خبره افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خاغلی کرزی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ روسته سرګندونې چې ویلی وو ل طالبانو سره د یوې نوې هوکړې پر سر خبرې روانې دي د سولې په برخه کې مهم ګام یاد کړ. د ده په خبره د امریکا طالبانو او افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي راکمېدل د سولې پر خبرو مستقیمه اغیزه لري، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اوربند په بهانه د سولې مخالفت نه کوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا د حامد کرزي د خبرو په غبرګون کې وایي چې د ښاغلي کرزي کارونه د هغه د حکومت په وخت کې تر سوال لاندې وو او نوموړي د سولې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لرله. ښاغلي صدیقي وایي د حامد کرزي خبرې د سولې لپاره د افغان حکومت د کړنو خلاف دي.
ما تعهد جدی بر صلح داریم، ما مانع نیستیم.
من سولې ته په جدي توګه ژمن یو، پر وړاندې خنډ نه یو. موږ د سولې لپاره د اسانتیاو برابرونکي یو، په کلک ارادې سره په دې برخه کې کار کوو. هیڅوک حق نه لري چې د تلپاتې سولې لپاره د افغان حکومت هڅې تر پوښتنې لاندې راولي. د ښاغلي کرزي دا خبرې بې ځایه دي او د هغې څه پر خلاف دي چې موږ یې ترسره کوو.
ښاغلی صدیقي د چین په ناسته کې د حامد کرزي د ګډون په اړه د محمد اشرف غني د مخالفت په تړاو وایي له قانون سره سم له هېواده بهر د خلکو استازی دولت دی نه سیاسي سیرې. په چین کې د افغانانو د ناستې کره نیټه چې د طالبانو استازو ورته هم تیاری نیولې روښانه نه ده، خو ویل کېږي چې دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د نومبر 15مه د شوزو پوړاندې د تاریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ورځ په داسل کې منځل کیږي چې په کندهار کې له شوزو سره د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. صادق رښتینی له کندهار پر دې موضوع تفصیلي راپور را لېږلی.
زهرا سبوتلی د شپش کال و شپش کال ما ساتلی ندی غزیز با سبوتلی
د خاون تر مرګ وروسته د خپل زوی د بیرې دو کیسه کوي.
دو نرام دی نه دلوتلی چې دی دا ویلی وای چې دا یو شزه ده. د دې بیچاره خاون هم لاړی او دا زوی مشتی دی وزو.
شل کلنه ماریا هغه میرمند چې لومړی واده په ډیر کم عمر کې کړی او بیا کونډه سوې. ماریا وایی د لومړي خاوند څخه ورپاته دوه اولادونه، یوه لور او یو زوی وخو، خو سرګنۍ زوی په زوره ځینې واخیستی او اوس غواړي چې څلور کلنه لور هم ځینې بېله کړي.
دونه رحم دی نه درلودلی چې دی دا ویلي وای چې دا یو ښځه ده. د دې بیچاره خاوند هم لاړی او دا زوی مشتی دی وزو. نو هغه زوی دی راسه پوتلی زما سره، خو خیر ما څه ونه ویل، هغه زوی مې ورکړي. نو چې دا دوه ماده مې وکړې د دې سړي سره مې یو زوی پیدا شو او دا لور چې مې ده دا اوس تقریبا څلور کاله پوره سوه، دا پنځم کال دی. اوس دی وایي چې موږ دا رشته بیا یو. نو زه غواړم چې زما سره دا زما ورونه او خونجې ودرېږي چې دا څلور کاله ما دا نجلۍ وساتل، یعنې دا به ماته نه جوړه سوې نه، دا به ما ساتلې نه، د دې سره ما خواري نه کړلې.
د ماریا یوازې د اولادونو غم نه دی، د دې په وینا دوهم خاوند هم چې یو 50 کال عمر لري سم گزارنه ورسره کوي او تلې زبروي.
هغه واده لرم خو هغه سړی بیا د یو 50 کال دی، بیا دې سړی ته ورکړم، هغه بیا د اصحابو تکلیف لري، بس ټول ورځ ګډ ګډ شکنځل کوي، بد ویل کوي. خو زه هغه نه وایم چې دی ولې دا شکنځل کوي، دی ولې دا دغه کوي. هو هر وخت ما ته وایي د ټکه سره چې ته ولاړه سه، دا کور پرېږده. اوس نه پوهېږم چې زه دا سړی سره کوم دغه وکم او دا خو خلکو سره څه وکم.
دا یوازې ماریا نه ده چې په کندهار کې ځورونکی ژوند لري، بلکې په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي درې اتیا پیښې ثبت. د دغه کمیسیون مشر شمس الدین تنویر دا د اندېښنې وړ بولي او وایي له ښځو سره د تاوتریخوالي دا ډول پیښې د تیرو کلونو په پرتله ډېرې دي. تنویر وایي په دغه پیښو کې تر ټولو ډېرې د ښځو په وړاندې په کورنیو کې لفظي او فزیکي تاوتریخوالی دي.
زه ډېر متاسف یم چې موږ سږ کال درې اتیا پیښې خشونت ثبت شوی دی زموږ د ښځو د څنګ په بخش کې، چې د اوسه نوي موارد کېږي چې مختلف موارد لري چې زیاتر لفظي خشونتونه دي، چې دا یو عامر بولي ځینې کورنۍ یا ځینې اشخاص د شوز په وړاندې چې دی هغه دی تعال دا چې دا ډیر دردناک ده لفظي بيخي نه ریږي دی چې تا وین تغییر بد الفاظ د دې نسبت کول ډیر بد کار دی همدارز په دوم درجه کې د لاتکو فزیکی خوشنط په جام کې راځي چې دا هم د اندیشه وړ دی چې
په عین وخت کې د کندهار د شوز چارو ریاست هم سږ کال د تیر کلونو په پرتله د شوز د تاوتریخوالي په پیښو کې د زیاتوالي خبره مني خو وایي چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې په کندهار ښار او نه ولسوالیو کې د عامه پوهاوي یو شمیر پروګرامونه عملي کړي. د ښځو چارو رئیس رقیا څکزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروګرامونو کې شپاره سرزنی کمپاین هم شامل دي.
زموږ ښځو چارو ریاست نور کله به د نورو ادارو په ګډه همکاري باندې په مختلفو ناحیو کې په ولسوالۍ کې دا برنامه یا د تاوتریخوالي عوامل په اعتبار باندې موږ دې ته معلومات ورکوه. ولې شاش کار خوشبخته موږ وتوانی دونه چې د خپل مرکز څخه خپل وزارت موږ دې ته واداره کړې یا دې ته مجبور کړې و تر څو موږ دغه څه پروژې د ولسوالۍ دپاره تر څو موږ عامه پوهه پروګرامونه موږ په ولسوالۍ کې زموږ د خویندو دپاره ترلاسه لاندې ولرو چې خوشبختانه شاش کار موږ وتوانی دونه چې په دې کې موږ هم د رسنۍ له طریقه هم د ملي صاحبانو سره هم په مختلفو ناحیو کې تر څنګ هم ولسوالۍ کې
په نړۍ کې هر کال د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو لا هم ډېر افغان میرمنې د دغه ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
اوس به فریبا ظاهر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ایپوک ټایمز ورځپاڼې په یوې مقالې کې لیکلي چې امریکایي سناتورانو یوه داسې دوه ګوندي لایحه وړاندې کړې چې د افغانستان د سولې پر پروسې د کانګرس څارنه تضمینوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا طرحه جمهوري غوښتونکي سناتور ټاډ یانګ او ډیموکرات سناتور باب منندز وړاندې کړې ده. د لایحه د سولې لپاره د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې رانغاړي څو د افغانستان د بحران لپاره یوه سیاسي حل لاره ترلاسه سي او هر موافقه چې د دې پروسې له لارې ترلاسه کیږي د کانګرس د همدې څارنې په واسطه رهبري سي. د ورځپاڼې په لیکنه سناتور یانګ په یوې اعلامیې کې ویلي د 2019 کال د افغانستان د یوې تلپاتې سولې د تضمین سند د څارنې اړتیا په ډاګه کوي او هم اړتیا لیدل کیږي چې د سولې د احتمالي موافقې په صورت کې د وڅېړل سي چې طالبان څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. په دې کې دا ډاټ هم شامل دی چې افغانستان باید د نړیوال تروریزم د یوه پلاتفورم په توګه ونه کارول سي. د سناتور یانګ په خبره په داسې حال کې چې د افغانستان بحران یوه پټه په ولاړ حالت ته رسېدلی، د امریکا کانګرس د جګړې ځواکونه اړوند د نورو مباحثو په څیر په افغانستان کې زموږ د ماموریت د راتلونکي په اړه بحث کې د صحنې شاته پاته سوی دی. دوی وایي د دوه ګوندي لایحه غواړي دغه وضعیت بدل کړي. د یانګ په وینا په داسې حال کې چې موږ له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړو او کار کوو چې په هغه وخت کې زموږ مشکلتیا ختمه سي، کانګرس باید د دې پروسې یوه برخه وي څو په مسؤلانه ډول زموږ د ماموریت ختمېدل ډاډمن سي. ورځپاڼه د یانګ له قوله زیاتوي چې وایي دا لایحه د طالبانو سره د سولې د هڅو اقتصادي، ټولنیز او د هر هغه سیاسي پرمختګ ملاتړ کوي چې له 2011 کال راهیسې په افغانستان کې رامنځته سوی او دغه راز اړینه ده چې هر هغه اقدام چې د امریکایي ځواکونو د کمو لو یا استلو پاره کیږي د کانګرس په منظم سلام مشورې سره ترسره سي. امریکایي فارن پالیسي خبرونه بیا پر دې مقاله لیکلي چې د کشمیر مسله کولای سي د افغانانو ترمنځ د هند اعتبار ته زیان ورسوي. خبرونه لیکي کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په 1989 کال کې افغانستان څخه ووتل، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پاکستان په پلوي یو بل بغاوت پیل شو. د لیکوال په خبره د جمهور او کشمیر د لانجې برخلیک افغانستان سره تړلی دی او کابل تر اوسه هم د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ لانجو کې راګیر دی. خبرونه لیکي لاګست رئیس چې نوی ډیلی په جمهو او کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او د وضعیت آرامولو هڅې پیل کړې، ډېرې راپورونه ورکړل سوي چې کابل د نوی ډیلی د دې اقدام ملاتړ کړی دی. خو سره له دې چې په افغانستان کې عمومي افکار د پاکستان خلاف دي، د کشمیر په اړه د افغانستان دریځ ګډوډ، متغیر او په بشپړ ډول د نوی ډیلی د خوشي وړ نه دی. د لیکوال په خبره دا متفاوت لیدلوری نه یوازې د دې هېواد راتلونکي په اړه بلکې په سیمه کې د هند د نفوذ محدودیت په ګوته کوي. هند د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هېوادونو دی او افغانستان کې په عمده برخو کې پانګونه کړې دي. د لیکوال په خبره د هند کلتوري صادراتو لکه بالیوډ سینما د افغانستان پر ځوانانو اغیز لرلی دی او مرسته کړې چې افغانان په عمومي ډول هند په سیمه کې یو باثباته ځواک وګڼي. برعکس، له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پوځي اړیکې د دې سبب سوي چې افغانان د پاکستان په اړه منفي لیدلوری ولري. د پاکستان ضد اعتراضونه چې په 2014 او 2018 کلونو کې وسول، د خبرونې په باور دا موضوع روښانه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د ایران سپای پازران ځواک مرستیال د ایران له قضا غوښتي چې په دې هیواد کې د وروستیو مظاهرو اصلي تنظیمونکو ته درنه جزا ورکړي. ویل کېږي په دغو مظاهرو کې په لسګونو کسان وژل سوي او د ایران حکومت وایي چې نږدې زر اعتراض کوونکي نیول سوي دي. دغه اعتراضونه د تیلو د بیو تر لوړېدو وروسته پیل شول. د بلې خوا د ایران د پارلمان شاوخوا 500 وکیلانو یوه طرحه وړاندې کړې چې نتیجه یې ښایي د ایران د تیلو د وزیر استیضاح وي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د سپاه پاسداران ځواک یو جګپوړي قومندان د ایران له قضایه قوې څخه هغو کسانو ته چې په مظاهرو کې ګډونوال اجیران بللي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. د سپاه پاسداران مرستیال قومندان امیرالبهر علي فدوي پرون په تهران کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
همه دست نشانده ها مزدورایی که
هغه لاس پوڅي مزدوران چې په ډاګه اعتراف کوي چې د امریکا او منافقینو مزدوري کړې ده ټول مونیولي او ان شاء الله د هیواد قضایي سیستم به په اشد مجازات محکوم کړي. ایرانی چارواکي وایي د دې مظاهرو مشري هغو بدمشانو او بدو خلکو کوله چې د ایران له بهرنیو دښمنانو یعنی امریکا، اسرائیلو، سعودي عربستان او په بهر کې له ډېره ایرانیانو سره اړیکې لري. په ځینو سیمو کې د دې مظاهرو په جریان کې تشدد پیښ شو. فدوي وویل د اعتراضونو پر مهال یو شمېر کسان له نږدې په ډزو لګېدلي او وژل شوي چې د ده په وینا د اعتراض کوونکو په منځ کې د ورانکارو کسانو حضور ښیي. د پردیو د پارونو په اساس یې جنایت وکړ او ډېر خلک یې ووژل. ډېر کسان له یو یا نیم متر فاصلې لګېدلي او وژل شوي دي، یعنی دوی د مظاهراتیانو په ډله کې وو. د افغانستان نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې د ایران امنیتي ځواکونو د ودانیو له سرونو او حتی په یوه مورد کې له هلیکوپټر څخه په اعتراض کوونکو ډزې کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په تشدد کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي، خو تهران د وژل شویو کسانو دا شمېره خیالي بللې ده. په نیویارک کې ډیره د ایران د بشري حقونو مرکز پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د کره راپورونو او د رسمي ارقامو له مخې لږ تر لږه 2555 کسان نیول شوي او زیاتوي چې د نیول شویو کسانو اصلي شمېره حتی ښایي 4000 وي. په همدې حال کې نږدې 500 وکیلانو نن هغه لایحه پارلمان ته وړاندې کړه چې ښایي په نتیجه کې د تیلو وزیر بیژن زنګنه استیضاح شي. د ایران په ډیرو ښارونو کې اعتراضونه د نومبر په 15 نیټه د حکومت له هغه اعلان وروسته پیل شول چې ویل د تیلو بیې نږدې 3 چنده لوړوي. دا مظاهرې د ایران نږدې 100 ښارونو او ښارګوټو ته وغځېدې چې وروسته یې سیاسي بڼه ونیوله او معترضانو د جګپړو چارواکو د استعفا غوښتنه وکړه.
ګڼوردون کوې سیمسونه راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د انتخاباتو کمیسون دی د خلکو سترګو ته خاورې نه اچوي او نتیجه دې اعلان کړي. ګل زمان کملزی د کونړ له مرکز نه لیکي د انتخاباتو کمیسون نه مو غوښتنه ده چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. میرویس فهیم له کندهار لیکي د انتخاباتو کمیسون د رایو د اعلان په ځنډولو سره افغانستان بحران ته بیایي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اجازه ورکول سي چې د انتخاباتو پایلې ژر تر ژره معلومې کړي. انګار خروټ لشکین څخه لیږي په پکتیکا کې هدفي وژنې زیاتې سوي، دولت یې باید مخه ونیسي. بلخو عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي په دې ولایت کې هم هدفي وژنې خورا زیاتې سوي، قاتلان لا هم نه نیول کیږي. هغه بهار د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي په هلمند کې وسله والې غلاوې زیاتې سوي، حکومت باید په دې برخه کې جدي توجه وکړي. نقیب الله حق دوس له هلمند لیکلي په هلمند کې د معتادانو شمیر زیات سوی دی. او بشیر حبیب زید لوګر له ازري لیکي په ازري ولسوالۍ کې افغان د سیم شبکې انټرنیټ ډیر کمزوری دی. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په یوه چاودنه کې د خپل یوه بهرني کارکوونکي د وژل کېدلو او د دوو افغان مامورانو د چپی کېدو د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. دوه کسانو ته پرون په کابل کې په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. په کندهار کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون وایي په دې ولایت کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې زیاتې سوې دي. د چارواکو په خبره د دغو پیښو شمیر 3 اتیا ته رسیږي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د مجرمانو د استرداد موافقه پرون په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر لخوا تبادله سوه. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک مرستیال له قضایي قوې څخه هغو کسانو ته چې په وروستیو مظاهرو کې ګډونوال اجران یې بللی دي د درنې جزا غوښتنه کړې ده. داسې ښکاري چې په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه سیاستوالو د ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې اکثریت سیټونه ګټلي وي. د نیویارک پخوانی ښاروال امریکایي میلیارډر مایکل بلومبرګ ویلي چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدوي. د بلخ ولایتي شورا د مزار جوزجان ترمنځ د څه باندې 100 کیلومتره غځېدلې نلي کې د لیلم په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د وضاحت غوښتنه لري. مجیب حبیبزی او نور تفصیل.
د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د مزار جوزجان ترمنځ غځېدلې دغه نلي کې چې څه باندې 100 کیلومتره ده، د بلخ او جوزجان د محلي ادارو او ولایتي شوراګانو له اطلاع پرته د مالی او قانون وزارتونو لخوا د وسپنې د زو پر یو داخلي کمپنۍ د زړې وسپنې په بیه پلورل شوې ده. ښاغلی لاله وویل دا پایپ لاین چې ملي سرمایه ده ټولو خلکو ته متعرق کیږي، تخریب شوی نه دی. دوی لیلام کړی، حتی موږ یې هم په جریان کې نه یو پرېښودلی. نه پوهیږو چې دا ولسمشر دا کار کړی که د مالیه وزارت لخوا خرڅ شوی. خو د پایپ لاین په اړه د بلخ او جوزجان خلک مطلع نه دي. د ګاز دا نلیکه یا پایپ لاین په 1900 او 1900 میلادي کلونو کې پخوانی شوروي ته د بې سلفرو ګازو د لیږد لپاره کارول کېده، چې په 1950 کال کې پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له افغانستان څخه شوروي ته له دې نلیکې د ګاز انتقال بند کړ. په 1990 میلادي کال کې د ملا محمد عمر د حکم روایي په وخت کې هم طالبانو د ګاز له دغه پایپ لاین څخه له شبرخان ښار څخه بلخ ولایت ته د 4 کلونو لپاره ګاز انتقال کړ. په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د موقت حکومت د رامنځته کېدو پر مهال له دغه پایپ لاین څخه ګټه اخیستنه په ټپه ودرېده او څه باندې 19 کاله کېږي چې له یادې نلیکې هېڅ ډول استفاده نه ده شوې. اوس مهال د کارونو وزارت وایي چې د بلخ جوزجان ترمنځ د ګازو غځېدلی دا پایپ لاین د کابینې د اقتصادي شورا د پریکړې پر اساس د مالیې وزارت لخوا د وسپنې د زو پر یوه خصوصي شرکت پلورل شوی دی. د دغه وزارت وایاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل دا پایپ لاین اعلان شو فعلاً یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی چې د وسپنې تولید په برخه کې ترې کار اخلي. دا پخوانی پایپ لاین دی او د اقتصادي شورا د پریکړې په مطابق خرڅ شوی.
په ننګرهار کې خبر اعلان وایي چې د څېړنو زو راپورونو پر اساس پر وخت د دې ولایت چارواکي معلومات نه ورکوي. نور تفصیل د باز محمد عبید په راپور کې.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسي د هر افغان حق دی، خو د ننګرهار خبر اعلان وایي کله چې دوی د څېړنیزو راپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمېر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیس کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي، مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي، نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، او همدغه رنګه په امنیتي برخه کې یعنی د سرحدي لیوا سره د پاوز د کوم بنسټونه چې دي موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته بخیر دي موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي ترڅو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه وسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب فرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د سیډنیزو راپورټونو په برخه کې کار کوي د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو ادارو ته هدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
په اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی، خو ولې بیا هم ډېرې ستونزې شته دی؟ په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغې ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والي شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمېر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیسان هم میاشت کې یو ځلې باید مطبوعات هر اداره راوغواړي خپل معلومات وسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتی او نادولتی اداره او اتا د ولسوالی او پکچه شوراګانی چې په ولسی کچه ټولګټی پروژې پلی کوي او ولسته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلې بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپېژني.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاوروی د شرکت مسؤل حضرت افغان ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې د هغې له مخې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټیکنالوژۍ پروژې پلي کړي، خو اوس ورته د لوړو زده کړو وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې قرارداد یې د اترا د ادارې د شرایطو سره سم نه دی. دی دا هم وایي چې په هغه وخت کې چې ده سره قرارداد کېده اترا ورته شرایط نه وړاندې کړي. دغه موضوع مده لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خبرور نوم دې څه دی؟
حضرت افغان.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
د شرکت پاوروینا.
ستاسو شرکت څه فعالیتونه کوي او کومې پروژې پلي کوي؟
ومنګ خدای ته تخنیکی لرو، هم غلرو تجارتی لرو، هم تخنیکی ټکنالوژي دغه جواز لرو. په نوم د پاوروی باندې هغه نو کار هم کړی ده، په دغه کابل کې هم کړی ده او په هغه باندې هم کړی ده.
په کومو ځایونو او کومو پروژو کې هم کار کړی؟
د کنړ پوهنتون کې، کابل پوهنتون کې هم کړی ده. پروژې خلاصې دي، کار هم کړی ده. هغه څه چې هغه نوافس هغه هم نیولي دي، هغه پروژه هم پرې شل ورځې یو میاشت بعد امضا شول، کال یې وخوړه. اوس دوی وایي په آخر کې وروره ګله تاسې جواز د هغې اترا هم چیرې ته جواز د اترا خو مونږ ویل تاسې مونږ سره قرارداد کوو، تا چیرې نیولې چې جواز د اترا؟ تاسې خو اول کې باید دا مانګي ولرئ، دا خبره وکړئ، دا مشکل حل کړئ وروره، چې مخکې له مخکې نه خلک پوه شي. نو پروژه چې خلاصه شي امضا شي په آخر کې، نو جواز د اترا دا خو څه رقم
دا قرارداد مو کله کړی؟
پنځه میاشتې تقریبا کېږي.
کله چې تاسې دا قرارداد کاوه څه درته وویل؟ څه شرایط خو به درته وړاندې کړي وو؟ که
هغه وخت کې دغه د شرکت مونږ سره جواز دی، هغه ده که نه دی ایسا د وزارت تجارت اقتصاد جواز وو، سټیټمنټ د بانکي وو، ضمانت بانکي وو، دغه شیان غواړي، تجربه کاري وو، مثلا دغه شیان هم ټول پوره کړي دي. نو په هغه وخت کې قرارداد خو داسې نه دی چې وروره کله مونږ سره کړی ده، هلته خو خلک راځي، نرخونه ګوري، رعایت تعینېږي، ټول شیانو کې مونږ بردسته وي یو. نو په هغه وخت کې نه اترا وو نه بل وو، دغه آخر کې چې اوس پیسې دي دا باید اجرا شي وروره.
ته د اترا جواز نه لرې؟
جواز خو نه وای رواج شوی ده، دغه اوس فعلا دغه پخوانه نه و، پخوانه دغه ټولو ته تخنیکي پروژو دغه کار کاوه، څوک چې تخنیکي جواز لري. اترا خو اوس چې ورته وایي، د اترا خو دوی هم مهانګي نه لري، که چېرې د اترا آیات دوی راغوښتی وای دلته تنظیم کړی وای نو مونږ به د مشکل سره ولې اخته وو. خاول کې به مونږ ته ویل چې وروره کله د اترا جواز دې کومه ده؟
نور اسناد دې پوره دي؟
ټول تکمیل دي، ټول ټول.
د پیسو اندازه څومره ده؟
خو
ستاسو په خبره د اترا جواز خو اوس ورکول کېږي او په هغه وخت کې نه و، نو تاسو ورته دا دلیل وړاندې نه کړ؟
هغه ورځې په همدغه اعتبار باندې غونډه وه په وزارت د هغه کې مخابراتو کې غونډه وه، خلک غونډ راغلي وو، دغه موضوع هلته مطرح شوله، هلته مونږ دا موضوع ورته ویلې چې وروره مونږ خو مخکې نه خبر سړی ورکوي، اعلان کوي سړی جواز یا قرارداد څه کوي. اول کې تاسنات باید تکمیلي ته قرارداد وکړي، که نه تاسو جواز غوښته هغه وخت کې به ویلو چې د اترا جواز دې کومه ده. دوی ویلې دا مشکل تاسو نه دی، دا زمونږ دي او دې ته آینده کې به یو تصمیم نیسو. اوس خبر دا ده چې چیرې که دا د حکومت کار ده، دا چې لسو لګي دلته به وروره یو میاشت نوره تېرې، یو میاشت تېرې چې دا مالي کال خلاصېږي، دا مالي کال چې خلاص شو دا پیسې بل کال ته پیدا کېږي، دا پاتې کېږي، دا چې پاتې شولې
خستا مشکل بورسو
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د لوړو زده کړو د وزارت لویاند خغلی فیصل امین سره شریک کړه. جناب امین، د پاورویت د شرکت مسؤول حضرت افغان آزادی رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو له وزارت سره یو قرارداد وکړ چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ یو لړ پروژې پلی کړي. دی وایي د لوړو زده کړو وزارت ورسره قرارداد هم کړی و، خو اوس چې پروژې تکمیل شوي خو ستاسې وزارت پیسې نه ورکوي او ورته وایي چې د اترا د ادارې جواز نه لري. د دغه شرکت مسؤول دا هم وایي چې په هغه وخت کې د اترا ادارې داسې شرایط نه لرله او قرارداد به مستقیم د یوې ادارې سره کېده. په دې سه کې ستاسې نظر غواړو چې دا پیسې د دې ولې نه ورکول کېږي او د لوړو زده کړو وزارت ته څه غواړي؟
مخکې له مخکې نه په قانون کې تسهیل شوی ده ټول معیارونه او ټول قراردادي برخې مکلف دي چې هغه معیارونه تطبیق وکړي، او بعد له دې نه چې معیارونه تطبیق وشي د قانون تدارکات پر مبنا او پوانتون خپل گزارش او راپور تکمیل وکړي هغه وزارت ته ورسیږي بلون اجرا کړي. د دې پاکه هغه کوم مشکل یا ستونزه ان شاء الله مسؤلین طرف خبرې کوو چې اساسي مشکل کوم برخه کې ده او څه لاره د حل منطقي او قانوني لاره د حل لري هغه ورته جستجو کوو. ان شاء الله یو لاره د حل پیدا کړي.
امین صاحب، که دغه سړی تاسې ته مراجعه وکړي او خپل ټول اسناد تاسې ته وښيي، سم رسته ورسره کولی شي؟
زه خو هغه برخه کار نه کوم، هغه مسؤولین کوم کسان چې مسؤولین د دې برخه دي هغوی سره زه انشاءالله هماهنګي کوم چې دا د قانون پر مبنا د دې مشکل حل.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاوروی د شرکت مسؤول حضرت افغان آزادی رادیو ته ویلي و چې څو کاله مخکې د لوړو زده کړو وزارت سره یو قرارداد کړی و چې په ځینو پوهنتونونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پروژې پلی کړي، خو اوس چې کار تکمیل شوی د لوړو زده کړو وزارت ورته وایي چې د قرارداد اسناد نیمګړي دي. او د لوړو زده کړو وزارت ویاند ښاغلي فیصل امین وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لاره وموندل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له آزادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسې پیغامونه لرو، البته داسې پیغام داونه موږ ته نه دی رسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یوه موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي، نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خپرو چې تاسې په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ او نشانی مورته ویلې دي. مننه کوم. او دا خبرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پایل کوچی د هلمند ولایت څخه مشت پیغام راستولې دي او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارس راځم، سیمه نظر کسوي دي تقریبا 6 کال وم کال دي سلام علیکم.
میرا
بله سلام علیکم شکیل و یما ده کلی خوست خدر سر تماس کیما زمانی رو ده آکاز رو ده چی ده دو میشتی کیگی به در کشوه ده کار چا ته پارا معلومات کیگی نو پا ده شماره ده زنگوی ده بغان شماره ده سپر و یاو یاو شپر سپر سپر پینزه دو پینزه شماره بیا تکرار آما سپر و یاو یاو سپر 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 پینزا دو پینزا مننه
مالی ورور دی سپنامه دا اشرف الله دی زابل ولایت کرک مرکز دی مرکز دی تقریبا چې دوې هفتې کېږي چې ورک دي نو که چېرې ته هر مسلمان ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي یا شپته یوولس دوه سوه دوه څلوېښت صفر اویا دوه شپته یوولس دوه سوه دوه څلوېښت که د هر چا د زلې موږ ته په دغه نمبر سره معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
حضرت السلام علیکم در راس ما گران محترم وروم رازادی رادیو کارکون ته سلام کوم. موږ یې شناخته باز خان ورکته ز عبدالحنان غایم ز خیر سره کار چا پیدا کوي د نړیوالو د ورسواسي سناری کې یې څنګه ولید نو د خیر سره کې زما زغوري د خپل د خیر سره معلومات ورسره.
اورم سلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام زه پریدم د بولان سره تاجګل نومې د لالی ماما زوی د چورکسو دی بل ورور نومې جانګل دی دا ورکسو دی د درې څلور کال کې دی چې اټ درک کنه مانې دی که چاته معلومه هر چاته معلومه لزر بخشیشې بس د بلا دی واخلا دی پرداش مراد مست زنګ وې ک چاته معلومه ک چا د درې کال کې دی تاجګل نومې دی سپر و تلور تینځه تلور تلور شپږ اته سپر تلور پرداش مراد مست زنګ وې سپر و تلور تینځه تلور تلور شپږ اته سپر تلور پرداش مراد مست زنګ وې د افغان زست دوا غمه میزم د مستقله د سینې سم معنا و پلشګرګا کیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم سلام سی جوړ بخیر زه رزم محمد شاکرم د هلمند ولایت مرجو لسوالی د فساد څخه خبر کوم. زما یو دوا اجدا ورکی چې می ورور دی ورور دی د ګل احمد په نامه دی محمد غوث کازی د هغه محمد مرحوم لسوی دی او اخلي د سردار محمد په نامه دی د سرور کازی دی د نوزاد لسوالی د رباط تقریبا سیدن کې دی د ګل احمد ورونو نماینده یو لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد او د سردار محمد ورونو نماینده یو لکه ولی شان بلولی افغان ولی کچیر هر مسلمان ورور افاده معلومات لري د تلور کال کې رشید نوزاد لسوالی د درکه سوي د نماس د مهربان نه د بکه ټلیفون د ډیر شمیره سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیره د 0202219915 اته ټلیفون شمیره زل بیاوم 0202
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0200024361 یو ورې بیا وایم 0200024361. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112415.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدید ڈاکٹر دم تو سلام انا وایم از میر ویس اخلاقی دے ہلمہ وقت تخصص سر تمام کی ازما دا یورور و چنم واخس تے ول ما یو نفر پیدا کری دے خدا نفر شمرم بن نہ کپی دا مو زند وال ول تے اڑی کو نی سا او دا پشتن دی تکرار کا اغه نفر یزما جہا ہوئی او زیارت سر سنی سفر
هله کو چې پر دغه پیغام نشه کې نو زموږ سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. صفر اویا شپږ اویا څلوېښت دوه سوه څلور نوي غلبیا د سیند شمیره ده. صفر اویا شپږ اویا څلوېښت دوه سوه څلور نوي سلام شمیره صفر اووه سوه څلور څلوېښت اته اووه پنځه یو نه درې نیو زلجا سلام شمیره صفر اووه څلور څلور اته اووه پنځه یو نه درې ده. زه ډېره جزه ډېره مننه کوم.
السلام علیکم. غلام رسول د هرات ولایت څخه زما یو زوی دی د حسن په نامه د څلورو کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي. دولس کاله دی اوس. چېرې د ده په باره کې څوک معلومات لري یا دې زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي. صفر اووه سوه پنځه نوي درې سوه
السلام علیکم. زه قدرت الله قدرمن یم. اړیکه مې د بولان څخه نیولې د هلمند ولایت د بولان څخه. زما یو ورور دی چې نوم یې عطا الله دی. اووه کاله دی تقریبا چې ورک شوی دی. دا درې میاشتې کېږي چې نه درک شوی دی. زموږ د هغه بولانه ته ورک شوی دی. که یو چا پیدا کړي نو د تلیفون پر دغو شمیرو دې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. یو ځل بیا د تلیفون لمبار تکراروم. صفر اووه صفر څلور صفر اووه صفر اته درې څلور یو صفر اته اته. هر چا پیدا کړي ښه خپل ډبله شیرینې دی وغواړي. ښه خپرونه د خدای تمام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیاره مړیکه مې د لشکرګاه ښار نیولې ده. زما یو بچی خاله دی چې تقریبا اتلس کال عمر لري. نوم یې شفیع الله دی. ډاکټر هنر زوی دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. دا درې څلور کاله کېږي چې ول هلمند لشکرګاه ول کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د تلیفون دغه شمیره ته دې زنګ ووهي. د سلام شمیره ده چې پر اوس اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. د تلیفون شمیره بیا د سلام شمیره درته وایم چې پر اوس اته څلوېښت یو سل اته پنځوس پنځه سوه درې. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه. ښه وخت ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم نور محمد دی. زما یو رکسوی معمر په نام عبدالشکور د پلان مې خدای دې د ورور مې مبارزه دی. د بادغیس دولت غرما کې ورسوی د کلیم الله دی کې چې اوسېدم کوي دی. د ښکاله ما کې د ایران ته لوګو کې د ورور سره مستی وو. ورسته د خپل انډیوان څخه نه ده کېږي چې په دې سره معلومات لري او یا څه تخته پاله اوري. په تاسو مې له ما سره اړیکه ونیسئ. چې په روح اته و اته شپږ نه و اته یو یو شمیره دې لګا نو چې په روح اته و اته شپږ نه اته یو یو. دا ازادي هدف خدمت مې چې زموږ پیغام لنه. السلام علیکم.
السلام علیکم. غنیم الله جل د مولاته بولان څخه تاسو په تما کې مزه راکا چې ما باندې چې نو میزه د مامد حق دی د شاوخوا یو ښاډو مزه یا ته اته لاس کال کې چې نادر کته د هر مسلمان ورو کې په اړه معلومات لري. په دغه شمې د مسله دې کوونی شي. په پر اوسه دعا نه سو دولس او سو اتا یا د جلدارت په شمې راوام سه پر اوسه دعا نه سو دولس او سو اتا او سو اتا یا سلام.
السلام علیکم. زه خدای نور د پنځوي ولسوالۍ ته خبره کوم. زما یو راوي چې احمد الله نن یې په روښ کار د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نه درکه شوی دی. چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور څه کوي یا ورسره یا ورمعلمي یا په خبرې په داسې نه راځي زموږ سره تماس ونیسي. صفر اووه صفر صفر یو نه اووه اته اته صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه نکیبلا فارکی د هلمند ولایت د شول سوالي سره پیغام درلیږم.
ما د اخ شو ورو ورک دی چې د روزګان ولایت ته د حراوت ولسوالۍ د پوڅې د کلی اوسیدونکو دی. نو مړی دا څنګه ماش کیږي چې د کور څخه نه درکسته وی دی؟ نو هر کده خپل زما غاور یا کوم مسلمان ورو د لپاره سامان ما لري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي. 0 9 3 5 2 3 2 3 او 0 9 0 9 3 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
او د پلار نوم یې عبدالله ده او د بادغیس ولایت د بالمرغاو د ولسوالۍ ده د دغه په هر د تحارې ولیدلې ده پر دغه شمېره چې زه هم ووایم 0 د 2 باور شپږ د 3 اته شپږ وسلام
د حاج اکبر زوی د ناخونی د حاج میرګل اکا لمسی دوه میاشتې تقریبا یا درې میاشتې کېږي چې د کوره څخه وتلی دی د لس کالو یا د یوولس کالو هلک دی اوس یې چا ته درک نه منیږي باره که چېرې پیدا شي پر دغه لمبر زنګ راته ووایي.
السلام علیکم، زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د عصمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجي عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجي ثناءالله دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور په سیمه کې د پولیسو ملي پولیسو بلوک کې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور ته چې په اړه معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 0 2 3 4 4 5 شمېره یې په یاد لږ تکراروم. 0 0 2 3 4 4 5 مننه.
السلام علیکم، زما نور روزی خان دی او زما یو ورور ورک دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي. که مسلمان ورور په دغه معلومات ولري نو زموږ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي. 0 0 8 5 8 5 5 5 ټلیفون شماره بیا تکراروم. 0 0 8 5 8 5 5 5. السلام علیکم و ټولو اورېدونکو او خصوصا د ازادي راډیو کارکوونکو.
السلام علیکم، زما د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه حاج اکبر سره د ټلیفون فکر شوی. زموږ د ولس کال یا د دولس کالو هلک یوه نیمه میاشت یا دوه میاشت کېږي چې د کوره وتلی دی، نه درکه شوی دی. د حاج اکبر زوی دی، د حاجي میرګل اکا لمسی دی، د صدو و د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمېره موږ ته خبر راکړي. 0 0 9 4 9 5 5 2 یو ځل دا لمبر بیا واوره. 0 0 9 4 9 5 5 2. السلام علیکم.
بلیا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبد اللطیف کندهاری د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ سره سایر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباری په نامه دی، د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه شوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور چې په حق له معلومات لري زما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. عبدالباری چې دی د 20 کالو دی، سره کالی دی. زما د ټلیفون شماره 0 0 3 1 1 9 4. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 0 3 1 1 9 4. والسلام، په احترام، انده چې د ازادي راډیو پیغام نشر کړي.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو په دې هیله هم چې ژرته ژره تاسو د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سی یو موږ هم کولای شو چې د همدې خپرونې له لارې تاسو سره مرسته او همکاري وکړو. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم غواړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکړم چې د دې خپرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې دي. تر بل خبرونې تاسو ته شو وخت غواړم. پر خدای مسپارم او علامه ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.